دا مشال رډي دا مهال په خبر کې د ګرمي 1200 په کابل کې رسمي بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او بوريوال کاکړ هر کړي کو په دې خبري غړي کې مو د قبایلي ضلع خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصري مرکي او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. فلمړي د سیمي او نړۍ خبرونه له بوريوال کاکړ اورو.
د مهم خبرونو سر ټکی د خیبر سیاسي اتحاد مشران وایي په خپل سیمه کې د امن پر ځای کېدو لغښتنی به پرشان سي. په کوټه کې د ناامنۍ او نور ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند ولسی جرګه نن په دریم ورځ هم دوام لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي کېدای سي چې امریکا د لوړپوړو طالب مشرانو پر سر پیسې اعلان کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خبر سیاسي اتحاد مشران وایي په خپل سیمه کې د امن پر ځای کېدو لغښتنې به په هیڅ صورت پرشان سي. دوی وایي که څه هم انتظامی او امنیتي چارواکو سره یې لید کاته سوي، خو بیا هم په سیمه کې ناامني روانه او ځپل سوي خلک له پامه غورځول سوي دي. د یاد اتحاد یو مشر شاه فیصل آفریدی د جنوري پر 15مه مشال رډي ته ویل دوی به د حالاتو ښه کولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
یو خبره کول دی په خلکو باندې چې دا ظلم بند کی په باړه کې دا کومه بدمنه حالات دی. د ذمہ دار چې کوم خلک دي چې هغه خپل ذمہ داری پوره کړي او کوم خلک چې مخکم ډېر سخت په تکلیف وي او تیر الله سو 1500 کورونا ډېر د مشکلاتو ژوند تیروي، مزید مشکلاتو نه دا بچ کی. خو بدقسمتي دارو چې دلته څوک دا نه وي چې مسه یې اختیار سره یا زه دا کار کولی شم یا دا کار مو په لاس کړی.
خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر استازي اقبال آفریدی مشال رډي ته وویل چې دوی په هر ځای کې د خپل سیمې او لس لپاره غږ پورته کړی دی. پېښور ته پر څنګ پروت خیبر د صوبې یو له ناامنه سیمو ګڼل کېږي. په کوټه کې د ناامنۍ او نورو ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند ولسی جرګه نن په دریم ورځ هم دوام لري. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون یاد جرګې ته په وینا کې ویل چې د په وینا د ټول افغان ژغورلو لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې دا جرګې دوام لري. نوموړي خپل هغه خبر بیا تکرار کړه چې دوی یوازې داسې پاکستان مني چې پښتانه پکې خوندي او عزتمن وي. تمه کېږي چې د جنوري پر 24مه سوی دا درې ورځنۍ جرګه به نن پای ته ورسیږي. یاد ګوند تر دې وړاندې په لورلای، ژوب، سوی، پشین او چمن کې هم ورته جرګې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان واکمن دي د پښتنو په وطن کې د ناامنۍ مخه ونیسي او هغوی ته دې پر خپلو وسایلو اختیار ورکړي. د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. د پاکستان پاوز د خیبر پښتونخوا په دروز لوکي د ډیر وسلوالو وجلو ادعا کړې ده. د پاوز د مطبوعاتو څنګ ای اس پی ار د جنوري پر 15مه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا وسلوال یا په لکی مروت، کرک او خیبر کې د جنوري 24مه او 15مه په منځنۍ شپه د هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژل دي. په بیان کې راغلي چې له ډیر وسلوالو څخه 13 په لکی مروت، 8 په کرک او 4 د خیبر په تیراباغ کې وژل شوی دي. نه مشال رادیو د پاکستانی پوز د دې ادعا په خلای کولای سي او نه هم کومي وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه. د جنوبی وزیرستان سوداګر وایي د پاکستان حکومت دی د دوی د ځپل سوي تجارت بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا ناامنۍ او له افغانستان سره د لارو تړل کېدو یا کاروبار ډیر تاواني کړی دی. د جنوبی وزیرستان د سوداګرو خونی یا چمبر اف کامرس مشر سیف رحمان وزیر د جنوري پر 15مه مشال رډي ته ویل دوی غوښتنه کوي چې له افغانستان سره د انګور اډې لاره دی په پوره توګه خلاصه او فعال کړل سي او هلته دي د سوداګرو لپاره اسانۍ رامنځته کړل سي. دوی ویل د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان مرکزی حکومت په جنوبی وزیرستان کې سوداګرو ته د نورو سهولتونو ورکولو لپاره اقدامات وکړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډي ته ویل ډیر زر به پر انګور اډه د کسټم ادارې چارواکي او کارکونکو کار پیل کړي. د افغانستان، ازبکستان، قرغزستان او چین ترمنځ د ریل پټلۍ د څلور اړخیزه اقتصادي دهلیز تړون یو بل کال هم غځول شوی دی. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند اشرف حقشناس دا خبره د جنوري پر 15مه پر خپل ایکس پاڼه کړې ده. نوموړي ویلي چې د دې پټلۍ په وسیله په 2023 کال کې 4200 کانټینر سامانونه انتقال شوي دي. د افغانستان، قرغزستان، چین او ازبکستان د ریل دهلیز د تړون د لاسلیک مراسم په ازبکستان کې ترسره شوي دي. یاد ریلی دهلیز له چین، قرغزستان او ازبکستان څخه په تیرېدو د افغانستان د حیرتان، مزار شریف او سپنیزی کرشی سره وصلوي. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان، قرغزستان او چین د هغو هیوادونو له ډلې دي چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې ساتلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي کېدای سي چې امریکا د لوړپوړو طالب مشرانو پر سر پیسې اعلان کړي. نوموړي د جنوري پر 15مه پر ایکس پاڼه لیکلي چې دوی اوري چې طالبانو تر هغه زیات امریکایان یرغمال ساتلي دي چې په اړه یې په رسنیو کې خبرونه راغلي دي. مارکو روبیو ویلي که دا رښتیا وي نو موږ به بې له ځنډه د دوی د لوړپوړو مشرانو پر سر دومره ډېرې پیسې اعلان کړو چې شایي د بن لادن پر سر تر اعلان کړو هغو هم ډېرې وي. د مارکو روبیو دا څرګندونې له هغه دوی ورځې وروسته مخې ته راغلې دي چې د جرمونو نړیوال عدالت مشر څارنوال په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حکانی د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر بیان ته په غبرګون کې لا څه نه دي ویلي، خو د جرمونو نړیوال عدالت د مشر غوښتنه یې رد کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال اړي واورېدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د خیبر سیاسي مشرانو پر صوبایي او مرکزی حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي.
متی دارو چې دلته څوک دا نه وي چې مسه یې اختیار سه یا زه دا کار کولی شم یا دا کار مو په لاس کړی. هر سړی خپل ځان دی دغه نه بچوي.
د پښتونخوا ملي او ګوند تر سولې لاندې د نامنۍ او نورو ستونزو پر ضد ولسي جرګه دوام لري.
د ترجیحات پر بنیاد چې دی کوم مشکلات کوم مسایل دي، د هغه مشکلات او مسایل د پاره به خپل تګلاره ټاکي او کار وکړي. له دې ټولې مشرې به نواب صاحب کوي.
د جنوبی وزیرستان سوداګر له افغانستان سره د تجارت بحالۍ لپاره د جدي ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده.
اوس زمونږ په دې باندې زمونږ د اتاټي سره هم وختن په وختن خبرې کېږي روانې دي. هغې مونږ ته دا ډاډګرنه راکړ ده چې په دوه درې ورځې کې مونږ تاسو ته هر قسمه زمینه برابرو. چې
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. مشال لري تاسو یې غوږی. د خیبر پښتونخوا د قبایلی ضلع خیبر سیاسي مشرانو یو ځل بیا پر صوبایي او مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي. د یادې سیمې د سیاسي اتحاد مشرانو مشال لوته ویلي د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي، خو بیا هم په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو په برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د خیبر په ګډون د هیواد په هر سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي مشال لوته ویل چې دوی په هر ځای کې د خپلې سیمې او ولس لپاره غږ پورته کړی دی. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر عبدالرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې وروستو کې حکومتي او پوځي چارواکو سره یو شمېر ملاقاتونه کړي او هر ځلې ترې په دې سیمه کې د امن قائمولو غوښتنه کړې او له دې خبرې به هیڅکله پښه نه شي.
چې په تیرا کې د عزم استحکام اپریشن آغاز د کمې ورځې نه شوې دي، نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوې چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شولو، هغه زخمیان شولو، که هر څومره دا انټرنیشنل جګړه وي مونږ به د خپل علاقې دفاع کوو.
د دغه سیاسي اتحاد یو بل غړي شاه فیصل پردي وویل چې دوی غواړي د احتجاجونو او ملاقاتونو له لارې په ریاستي ادارو باندې فشار واچوي چې دا ادارې د امن قایمولو خپله ذمواري پوره کړي.
بس یو پرشر جوړول دي، یو خبره کول دي په خلکو باندې چې دا ظلم بند کړي، په باړه کې دا کومه بدامنه حالات دي، دغه ذمہ دار چې کوم خلک دي چې هغه خپل ذمہ داری پوره کړي، او کوم خلک چې مخکې ډېر سخت په تکلیف وي، تیر الله سو پنځه لس کورونا ډېر د مشکلاتو ژوند تېروي، مزید د مشکلاتو نه دا بچ کړي. خو بدقسمتي دارو چې دلته څوک دا نه وي چې مسه یې اختیار سه، یا زه دا کار کولی شم، یا دا کار ما په لاس کې دی. هر سړی خپل ځان دی دغه نه بچوي، او د سره به ته په دا خبره پوه نه شي چې دا ملک دا خلک چلوي که ته په خپله چلیږي او روان دی.
د باډې سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې دوی په دې وروستو کې صوبایي وفاقي حکومت ته خپلې سپارښتنې ورکړي، او دوی نه غوښتنه کړې چې پوځ دی په تیرا کې د عملیاتو په وخت د عام ولس په نښه کولو نه ډډه وکړي، او د عملیاتو ټایم فریم یا مخصوصه موده دی ورته وخی، او دا دی ورته هم په ډاګه کړل شي چې دو دوی په پلان کې د ځایي ولس کډوالی شته او کنه. دوی ویلي چې له ریاستي ادارو دا غوښتنه هم وکړه چې په دې تیرو عملیاتو کې وژل شویو جوبلو کسانو کورنیو ته دی معاوضې ورکړل شي، او د کورونو فصلونو ویجاړولو تاوان دې هم ورکړل شي. خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي اقبال پردي وویل چې دوی به په قبایلي ضلعو کې د امن قایمولو او هلته پرمختیایي کارونه ترسره کولو لپاره په یو فورم باندې هم د خپل غږ پورته کولو نه ډډه ونه کړي.
موږ به اسمبلی په فلورم دا اوچتو، او هغه لوز ایریا چې په کومو علاقو کې چې کوم دی کنه خلکو کارونه نه دي کړي، نظر انداز شوي دي، اپریشن پکې شوي دي چې هغو خلکو لا یو مالیاتي پیکیج ورکړي لوی، چې هغوی دا کوم معاملات زندگی دي، یا هلته کوم سکول دی، روډ دی، بلډنګ دی، چې هغوی په حال کې او هغوی په هغه بنیادي چې کوم خلکو له سہولت ورکوي چې هغه منصوبه هلته لانچ کړي.
د باډي سیاسي اتحاد غړو ویلي چې په تیرو دوه اونیو کې دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، گورنر، د پېښور کمشنر او ځنې پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي، او دا لړۍ لا دوام لري، او که څه مثبته نتیجه را ونه وته نو دوی به یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کوي، او په دې سیمه کې به امن لاریونونه ترسره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. مشال ریډیو تاسو غوږی. د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې په کوټه کې د نامنۍ او نورو ستونزو پر ضد ولسی جرګه نن په دریمه ورځ هم روانه ده. د یادګون مشرانو، ځایي قبایلي او سیاسي مشرانو پرون یادې جرګې ته ویناوې وکړې، او په سیمه کې د روانې نامنۍ په اړه اندېښنې ښوولې دي. دوی تور پورې کړی دی چې په ټول ملک کې یوازې د پښتنو پر خاوره نامنۍ ده، او حکومت دی د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د دوی په وینا یوازې داسې پاکستان ورته د منلو وړ نه دی چې پښتانه هم پکې د نور قانونو په څیر خوندي او عزتمند وي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. نور تفصیل سوند شبنم راکوي.
په بلوچستان کې د زیات شوي نامنۍ پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند په کوربتوب د جنوري پر 14مه په کوټ کې درې ورځنۍ قومي جرګه پیل شوې. په دې جرګه کې د سیاسي ګوندونو غړي، قومي مشران او دیني علما په سیمه کې ورپېښ ستونزې د جرګې برخوالو ته وړاندې کوي. د یادې جرګې په دویمه ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل:
عزیزانو، که تاسو د بنو د جرګې شپږ نقطې ووایاست، په هغه کې اوله ده که دویمه نقطه دغه ده چې دا جرګه به مسلسل وي. دا جرګه به د ګرد افغان، د ګرد وطن د ژغورنې لپاره مسلسل کیږي. دلته په پاکستان کې چې د پنجابي، د بلوچ، د سندي، د سرایکي، د مور کم حق زما د مور باغا کې، چې د دل د پلار کم حق زما د پلار مغا کې، چې د دل د لور کم حق زما د لور مغا کې، چې د دل د عزت د پټکي کم دغه زما د دغه په می د پاکستان تر قیامت پورې سره مو. دا خبره زه واضح کوم کنه زرګي خوښه ده کنه د خوښه. موږ پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنګ قتل نه وسو، قتل نه وسو، نه پر چا باندې ستیکو نه د بل بلادستی منو.
پښتونخوا ملي او میګوند د جرګې په داسې حال کې رابللي چې په بلوچستان کې د نامنۍ پېښې زیاتې سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب، سوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي. د یاد ګوند مرکزي سکرتر عبدالک عبدال مشال ریډو ته وویل چې دوی به د جرګو لړۍ د خیبر پښتونخوا سیمو ته هم رسوي تر څو و پښتنو ته ورپېښو ستونزو د حل لاره راوباسي.
اوس به موږ د هرې ضلع خپله خپله ضلع به کښېني، خپله یو جرګه یو کمیټې به جوړوي، هغه کمیټې به بیا خپل ناسته راغواړي، هغه به نواب صاحب ورځي، بیا به د خپلې ضلع د ترجیحاتو پر بنیاد چې دي کوم مشکلات کوم مسایل دي د هغه مشکلاتو مسایلو دپاره به خپله تګلاره ټاکي او کار به کوي. د دې ټولې مشري به نواب صاحب کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا، پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړي، خو د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومت ویلي چې د ترګري ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
مشال ته تاسو غواګي د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې له افغانستان سره د تګ راتګ لاره د دوړو هیوادونو ترمنځ یو له مهمو بندرونو ګڼل کیږي، خو د پاکستان حکومت لخوا په دې رسو کلونو کې له افغانستان سره پر پوله د محدودیتونو زیاتولو د نورو لارو په څیر د انګور اډې لاره هم متاثره کړې ده. د جنوبی روسان سوداګر وایي چې د پاکستان حکومت د دې حالاتو له کبله د دوی ځپل شوې تجارت بحالۍ لپاره په سمدستي توګه جدي اقدامات پورته کړي. د یادې سیمې سوداګر وایي نامنۍ او له افغانستان سره د لارو تړل کېدو یې کاروبارونه ډېر تاواني کړي دي. د جنوبی روسان مرسل کمشنر بیا وایي ډېر ژر به پر انګور اډه د کسټم ادارې چارواکي او کارکوونکي کار پیل کړي. نور تفصیل اشتیاق پسید راکوي.
سویلی وزیرستان تاجرون د حکومتي چارواکیونه د افغانستان سره په انګور اډه سرحدي دروازې بنه د سہولت او په ضلع کښې تجارت د پورا اسانتیاوې ورکول غوښتنه کوي. د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان وزیر مشال ریډیو ته په دغه براکښې ویایي
چې د پاک افغان انګور اډه بارډر بند شوی و، نو هغه تقریبا شپاړس میاشتو پس کامی هلته چې کومه درنه ناسته وه هغې خپل احتجاج کې دا فیصله وکړله چې ټریډ ته به مونږ لار ورکوو. نو اوس زمونږ په دې باندې زمونږ د اتارټي سره هم وقتاً فوقتاً خبرې کېږي روانې دي، خو هغې مونږ ته دا ډاډګرنه راکړې ده چې په دوه درې ورځې کې مونږ تاسو ته هر قسمه زمینه برابروو چې زمونږ ټریډ دی هغه روان شي، که پخ کې کسټم دی که نورې ادارې دي، چې هغې اویلیبلټي یقیني شي، چې هغه په ګیډ باندې حاضري ولګوي، نو انشاءالله بیا به زمونږ کاروباري هلې ځلې روانې شي. او مونږ دا مطالبه کوو چې لاره خرابه شوې ده د بارانو د وجې، د هغې صفایي ورسره مونږ د صوبایي حکومت نه د مرکزي حکومت نه هم درخواست کوو چې زمونږ کاروبارونه تباه او برباد شول. مونږ د حکومت نه بلاسود قرضې د تاجرانو دپاره دا هم ډیمانډ کوو چې زمونږ سره په کاروباري هلې ځلې کې نورې اسانتیاوې هم پیدا شي چې زمونږ تاجر برادري په خپلو پښو ودرولو ته جوګه شي.
د انګور اډه سیمې اوسېدونکی دین محمد مد ویایی چې د احتجاجي درنې مشرونه د افغانستان سره په سرحدي دروازې تجارتي ګاډیو ته د تګ روتګ اجازت ورکړی دی، خو حکومتي چارواکیو سرحدي دروازه د تجارت د پوره لیا خلوصا کړې نه ده.
لکه څرنګه چې دا پاته وه چې شپوړس میاشتې کېږي چې د انګور اډې ګیټ بند و او د خلک خپرلت والی و، بیا موږ دا فیصله وکړه چې څومره د میږ څلور کوم نمازای مشرون دي چې دومره ټم تېر شي حکومت یې موږ په خبره منې څه اکشن ونه خست. میږ چې کوم ترانسپورټ دی کاروباري لول دی هغه مته میږ دغه ترانسپورټ کولاب کړي چې د خلک لشکې روزګار چلو شي. بیا مې مطابقه فیصله وکړله د میږ چې کوم ادر نه دو یا میږ اتلس مطالبې دي په هغې غټه مطالبه د میږ هغه دو چې پاسپورټ ویزا روزگار چالو شي تر اوسه پر حکومت اجازت نه دور کړي.
مشال ریډیو چې د انګور اډه سرحدي دروازې بنې د تاجرونو د سہولت غوښتنې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل
د حکومت طرف نه هو پابندی نشته دی نه مخکې وه نه اوس شته. مونږ خو هلته روډونه هم صفا کړه، ټریکټرې میکټرې پې وګرځولې، صفایي مو هم وکړه، ټي ایم ایم ملم لېږلې ده، بازار صفایي هم وکړه، لارې صفایي هم وکړه. نن سبا تحصیلدار صاحب هم تللی وه، سیکورټي فورسز راغلي، لارې مارې صفا کوي چې کوم کسانو کوم پیدل لارې دي او کوم دغه لارې د ګاډو، او ډېر زر به انشاءالله ورځ نیمه کې به کسټم والا خپله عملاً تعینات کړي، نو بس بیا به ریګولر دغه شروع شي. نور څه پابندي یا داسې خبره نشته ده.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر د انګوراډا احتجاجي درنې غوښتنې او په ضلع کښې تاجرونو ته د سهولت ورکولې په باره کښې مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
د سوله مهینې نه د انګوراډي بارډر باندو د میش د وطن مشرونه او سیاسي هر یو کس د خپل وس مطابق کوښښ کړی دی، بیا د الله په فضل سره د وسپنې چې کومه کمیټي جوړه کړې وه د دغې په برکت سره بارډر کولاو شه. نو په بارډر کښې څه لږ لږ پرابلم دا دی چې د روډ هم سره خراب شوی دی، په دندې لګیا یې د روډ ډېر ټایم نه بند و دا بېرته سره برابر کړي. نو انشاءالله بارډر کښې پرابلم نشته، دا هېڅ مسله نشته دی په کښې، دغه دوه درې ځو ګاډیو پېرونېږي. بل میش د انګوراډي چې کوم عوام دی هغې واقعي چې دا ډرزیو تر متاثر شوي دي او غونډلور وزیرستان ورسره متاثر شوی دی، او میش د کی پي حکومت په دغه د میسره پرفتي کوي چې څومره ښه غوندې پالیسي وي او څومره د خلک میش اکموډیټ کولی شي. نو انشاءالله دغه میش کښې
د سویلي وزیرستان ضلع تاجرونو د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د تجارت اسانتیاوې ورکولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے.
مشال ریڈیو تا سے غوگیے په پاکستان کې میش هغه افغان کډوال سخت اندېښمن دي چې امریکا ته د تلو په تمه ناست دي. دا هغه کډوال دي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له کبله راوتلي وو. امریکا ته د افغانانو د انتقال یو بنسټ افغان ایوک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 20,000 افغانان او کورنۍ یې سمدستي اغېزمنې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان سره بهرنۍ مرستې ځنډولي دي چې پر اساس یې د کډوالو د انتقال او بیا استوګنې د ټولو پروګرامونو مالی تمویل هم بند شوی دی. سفی الله ستانکزی په پاکستان کې له میشتو ځینو دې کډوالو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
لیما عزیزی له دوو کلو راهیسې په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده، خو وایي د متحدو ایالاتونو وروستۍ پرېکړې سخته ناهیلي کړې. هغې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل افغانستان ته هم نشي تللی او نه پوهېږي څه وکړي.
زما د ایس آی وی کیس ده چې دا دوه کاله کېږي موږ منتظر یاستو، خو اوس چې دا پروسه ختمه شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولی و، خو بدبختانه چې د امریکا له طرفه زموږ پروسه وځنډېدله. بیا هم که چېرې دا شروع نه سي نو موږ به څه کوو؟ او دلته پاکستان کې خو هم تاسو ته دا حالتونه معلوم دي، او که چېرې موږ بیا بېرته افغانستان ته هم لاړ شو نو هلته خو په افغانستان کې هم بالخصوص د ښځو او نجونو لپاره افغانستان سور تنور دی، نو مونږ اوس حیران چې مونږ به څه کوو.
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سنبالوي. د ادارې په یو مکتوب کې چې یوه کاپي د افغانانو د انتقال یوې مؤسسې افغان ایویک په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 24 وروسته کارونه ودروي ځکه مالي تمویل یې بند شوی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر 90 ورځو پورې وځنډولې. دې چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وځنډول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري. امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پرېکړې بې برخلیکه کړی.
ډېری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي، تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته په تمه دي. ځینې کارونه ختمه شوي دي، تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختمه شوي وو. ځینې خلک پروازونه ست شوي وو، ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړی وو. دې په تمه وو چې تقریبا تقریباً یو میاشت وروسته به لخیر امریکا ته ورسیږي. خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو، ډېره په اندېښه کې یو. مونږ
د افغانانو د انتقال بنسټ افغانی ویک په خپل بیان کې زیاته کړې، د امریکا 20,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امر اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه و. د افغان ویک بنسټ مشر شان ون ډایور په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالي تمویل په بندېدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي، د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالي مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2023 کال په اگست کې څه باندې 1,00,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلیپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړی دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې له روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ته تاسو غوږی، د پاکستان او ایران حکومتونو د هغو افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دې کډوالو کې یو شمېر وایي د دواړو هیوادونو چارواکو ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد یې پوره دي، خو په عین وخت کې له پاکستانه په زوره افغانستان ته اړول شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بیروزګارۍ شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو او نیولو او زورولو څخه ستړي وو، او په افغانستان کې بیا یخ ژمي کې د سرپناه، خوراکي توکو او بیروزګارۍ له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورند کرښې راړول شوي افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي ادارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګاری، کمزوري اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل، درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له ډیورند کرښې په زوره راړولې او په یخ ژمی کې لکړاو نو ډک ژوند تیروي.
په ژمی کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو، چې چپره غوندې والد هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي او بیا خپل زیم مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډیر شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوی افغانان وایي له کومې ورځې چې له تورخم راوختي دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولي، ګڼې فرمې ډکې کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د ننګرهار اوسیدونکي شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړې دي او نه چا را سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړې. د دنیا د ننګرهار د ماجرو پرمې حساب کړلې، هغه ځکه چې زما په شمول باندې د ډیرو ماجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکي وایي کومې کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر را بستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستانه راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخیستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاري وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وایي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو ځمکه تنګه کړې ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، UNHCR او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منع شي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه اخلي، نو بیا د نړیوالې ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستي وکړي او دلته دی ورته د ژوند تیرولو اسانتیا به چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
مشالو ته تاسو غوږی په خبر کې د غرمي 12 نیمه بجې شېبې دی. بوریوال کاکړ نه به د خبرونو لنډیز وو.
د خبر سیاسي اتحاد مشران وایي په خپل سیمه کې د امن پر ځای کېدو لغښتنې به په هیڅ صورت پرشان نه سي. دوی وایي که څه هم انتظامی او امنیتي چارواکو سره یې لیدکاته سوي، خو بیا هم په سیمه کې ناامني روانه او ځپل سوي خلک له پامه غورځول سوي دي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر استازي اقبال اپریدي مشال رډي ته وویل چې دوی په هر ځای کې د خپل سیمه او لس لپاره غږ پورته کړی دی. په کوټه کې د ناامني او نور ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند ولسی جرګه نن په دریم ورځ هم دوام لري. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون یاد جرګې ته په وینا کې ویل چې د په وینا د ټول افغان ژغورلو لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې دا جرګې دوام لري. تمه کېږي چې د جنوري پر څلورشتمه پیل شوی دا درې ورځنی جرګه به نن پای ته ورسیږي. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په دروز لوکي د دیر وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پاوز د مطبوعاتو څنګه ای اس پی آر د جنوري پر 15مه په یو خبر پاڼه کې ویلي دا وسلوال یا په لکی مروت کرک او خیبر کې د جنوري 14مه او 15مه په منځنۍ شپه د هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژل دي. نه مشال رادیو د پاکستانی پاوز د دې ادعا په خلای کولای سي او نه هم کومي وسلوال ډلې تر اوسه په دې اړه څه ویلي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ویلي کېدای سي چې امریکا د لوړپوړو طالب مشرانو پر سر پیسې اعلان کړي. نوموړي د جنوري پر 15مه پر ایکس پاڼه لیکلي چې دوی اوري چې طالبانو تر هغه زیات امریکایان يرغمال ساتلي دي چې په اړیا پارسنیو کې خبرونه راغلي دي. مارکو روبیو ویلي که دا رښتیا وي نو موږ به بیل ځنډه د دوی د لوړپوړو مشرانو پر سر دومره ډیر پیسې اعلان کړو چې شاید د بن لادن پر سر تر اعلان کړو هغه هم ډیر وي.
دا خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واوریدل. سسبام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. ایران ترسو گزارونو وروستو تربل هر وخت کمزورې او زیانمن شوې دي. ایران د لسیزو رئیس د امریکا او اسرائیلو پر ضد د خپلو نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی، خو په 2014 کال کې د ایران سیمه ایز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نوم یادیږي کم شوی دی. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران اوس څنګه دې حالت ته راورسېدو، په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپور وړاندې کوو. خدای وړکې د میرستو. ایران د مزاحمت محور په جوړولو کې لسیزې تیرې کړې. د نیابتي او شریکانو دا پراخه شبکه د امریکا او په ځانګړي توګه د اسرائیلو د مخالفت لپاره د ایران په ستراتیژي کې مهم رول لوبوي. دا ایران ته هم اجازه ورکوي چې په ټول منځنۍ ختیځ کې خپل نفوذ وکاروي. خو په 1979 کال کې اسلامي جمهوریت ته تر رسیدو راپدې خوا په روسیو کې دغه مدار ته زیان رسیدلې او زیان پذیر حالت کې پاتې شوې دي. نو موږ څنګه هلته ورسېدو؟ راځي چې لومړی د مزاحمت د مدار په اړه وغږیږو. په 2014 کال کې د مقاومت مدار څنګه ښکار کېدو؟ په 1982 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت و چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د یرغل مخه ونیوله. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتي چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزی دی. ښاغلی عزیزی، په هغه وخت کې د ایران دننه مزاج څنګه و؟
Still like تر انقلاب دوه کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد یرغل کړی وي. بله دا چې خلکو ډېر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري. بله دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکي پلوه تر ټولو با صلاحیت تر هغه ډله بللې وه. بیا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله وه. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1980 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړه شوې وه. په عین وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیږي. ښاغلی عزیزي، په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه و؟
څنګه چې جګړه اوږدېدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی و او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو شول. خلک له جنگ څخه ستړي شول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې ښکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی و. تهران په 2001 کال کې د غزې په تړانګه کې د واک ترلاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالي او نظامی ملاتړ زیات کړ. او بیا سوریه یا شام و. دا د مدار یوازنی دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین و. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولوبوي، خو کچاري ایران په عراق کې نفوذ لرلی. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شوه چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي. او کله چې د سوریا د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د ځپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغې مرستې ته ورغی. ښاغلی عزیزي، سوریا د ایران د سیمه ییزې پالیسۍ لپاره څومره مهمه وه؟ تاسې مخکې وویل چې تر هغې چې صدام په عراق کې و، ایران له شام سره هیڅ ځمکني اړیکه نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکورېدو وروسته دی په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لومړنۍ وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخه کې یو اصلي ستنه شوه. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکې توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
د محور بل مهم غړی د یمن حوثی یاغیان دي. دا یو شیا غورځنګ دی چې په 1980 لسیزه کې راڅرګند شو. دا د ګاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتېدونکي مذهبي نفوذ په ځواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوثیان د تهران طبي متحدان کړل. خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکي حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی و. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ. شاوخوا 200 کسانی ووژل او 250 یرغمال کړ. په ځواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل چې د ځایي چارواکو په وینا له 6,000 څخه زیات خلک یې ووژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړي توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شول. د اسرائیلو غبرګون سخت و. دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او د سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغېزمن شوی، له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لاریون شوي دي. یو له لویو لاریونو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لاریون و چې هیواد یې ولړزاو. ښاغلی عزیزي، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ییزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډېر څرګند و. او ایران خپل متحدانو ته د مرستې ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نورې زیاتې کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر ته خپل قوت یا طاقت ښودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزي جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2014 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظ کمزور کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوس و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمیز ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دې خبرو ته تقویت ورکړ او په ځانګړي توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالي مرستو حالات نور هم خراب کړل. په ایران کې غربت زیات شو.
To make matters worse, Iran's د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریا کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هواد او تختید کله چې د سوریا یاغیانو واک تر لاسه کړ، نو د مقاومت له مدار سره نخلوون کې زنجیر کې مهمه کړي ماته شو. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به وایم له یوې خوا هغه پالیسي چې دوی له وړاندې تعقیبوي او هغه څه چې زه د ایراني چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم، دا دي چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي، حتی مستقیمې، د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره، یوې موافقې ته د رسیدو لپاره، د وضعیت د ثبات لپاره، چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورني خلک راضي کړي او په ورته وخت کې سیمیزه شبکه بیا جوړه کړي او شایي یوه نوې لاره غوره کړي. شایي نه، خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول باثباته حالت کې وي، کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دی.
And the other option,
بل انتخاب به پیښ شي. زه به وایم که چیرې د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پایلې ته ورسېږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقعه نه لري، وار د مخه خلک خبرداری ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی یې ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوې. په حقیقت کې به بل اړخ د خپلو غوښتنو په اړه لا قوي، په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی یې جوړوي یوازنۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمولو لپاره اړیکه ونیسي، یا به د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
دا مشال ریډیو ده.
مشر اړیدو تاسې غوږی، د اسرائیل فوج د لبنان د لسګونو کلو اوسیدونکو ته ویلي چې تر بل خبرتیا پورې خپل کورونو ته ستانه نشي. دا اعلان یو ورځ وروسته لاغي وشو چې اسرائیل ویل د دوی ځواکونه به د وتو لپاره د نننی ضرب الاجل وروسته د هم د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ د اوربند لمخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سمو څخه وځي. حزب الله یو سیاسي فوجي ډله ده چې امریکا یې د ترهګر سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې فوجي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. نور تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي.
د اوربند هغه تړون چې د حزب الله او اسرائیل ترمنځ تیر کال جګړه پای ته ورسوله د واشنگتن او پاریس په منځګړیتوب رامنځته شوی و او د شپېتو ورځو موده نن یکشنبه پای ته ورسېده. د دې اوربند له مخې اسرائیلي ځواکونه باید له سرحدي سیمو څخه ووځي او د لبنان پوځ به په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي. خو د رویټرز د راپور په اساس د اسرائیلو پوځ د جمعې په ورځ ویلي چې د لبنان د حکومت لخوا شرایط په بشپړه توګه نه دي پلي شوي. د اسرائیلو پوځ د وخت له معلومولو پرته ویلي سرتیري باید د لبنان په جنوب کې پاتې شي. د لبنان پوځ چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا تړکیږي پرون اسرائیل تورن کړ چې د هیواد له جنوب څخه وتل ځنډولي. د اسرائیلو پوځ په ایکسپانه کې د لبنان د لسګونو کلیو یو نقشه خبره کړې او اوسیدونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل کورونه ته ستانه نشي. د نقشې په اساس چې سرحدي سیمې ته نږدې یو کرخه پکې ښکاري، خبرداری ورکړل شوی چې کار څوک د دې کرخې جنوب ته حرکت کوي ځان په خطر کې اچوي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د دوی ترمنځ یو کلنه جګړه پای ته ورسوله. په دې یو کلنه موده کې د اسرائیلو لخوا په لبنان په لویو بریدونو سره د حزب الله ډله ډېره کمزورې شوه. حزب الله د لبنان د جنوب ډېره برخه کنټرولوي او سیاسي څانګه په پارلمان کې استازي لري. حزب الله ویلي د اسرائیلي ځواکونو په وتلو کې هر ډول ځنډ به د اوربند تړون سرغړونه وي او مسولیت د لبنان حکومت ته ورګرځي. د رویټرز په وینا سپینې ماڼۍ د لنډمهاله اوربند غزولو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. د لبنان ولسمشر جوزف اون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د لبنان په جنوب کې د ثبات د ټینګښت په هدف باید اسرائیل د تړون د پلي کولو لپاره مکلف وګرځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی په پاکستان کې د حکومت اتحادی ګوند پیپلز پارټي د کونسل اف کامن انټرست یا د مشترکه ګټو کونسل یا شورا غونډه په سمدستي توګه رابلل غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د پیپلز پارټي د مرکزی کمیټې په غونډه کې شوې چې په 24 جنوري په اسلام آباد کې وشوه. کونسل اف کامن انټرست د صوبو ترمنځ یا د صوبو او وفاق ترمنځ خړې هواروي او د وسایلو د ویش په اړه پریکړه کوي. پیپلز ګوند او واکمن مسلم لیگ نون په اباسین د نهرونو جوړولو په اړه یو بل سره اختلافات هم لري. نور تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د وفاقي حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټي د کونسل اف کامن انټرست یا د مشترکه ګټو د کونسل د غونډې رغښتلو غوښتنه کړې ده. د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غونډه په 24 جنوري په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت د ګوند جنرال سیکرټري نیر بخاري وویل چې حکومت باید سمدستي د مشترکه ګټو د کونسل غونډه راوغواړي. هغه وویل چې د پیپل پارټي د مرکزی کمیټې غړو په سند کې د اباسین نه د نهرونو رویستلو په اړه د وفاقي حکومت په پریکړه هم د اندېښنې څرګندونه وکړه. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر او تجزیه نګار خلیق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د کونسل اف کامن انټرست غونډه د آئین تر مخه باید په 3 میاشتو کې یو ځل خامخا وشي، ځکه چې دا آئینی اداره ده او د دې مقصد د صوبو ترمنځ یا د صوبو او وفاق ترمنځ راولاړېدونکې ستونزې هوارول او د راتلونکي وخت لپاره د ټولو په خوښه د پرمخ تیایی منصوبو په اړه پریکړه کول او د صوبو ترمنځ د وسایلو ویش کول دي. هغه وویل چې واکدار مسلم لیگ نون هم د پوځي حکومتونو په شان د کونسل اف کامن انټرست ادارې ته ارزښت نه ورکوي او یو لس میاشتې پوره کیږي چې د کونسل غونډه نه ده شوې.
صوبو میں ایک سینس آف ڈپٹیویشن وہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمیں ہماری سنتا نہیں ہے یا ہماری بات
دا کونسل غونڈا نکول پوجا پا صوبو کی دا محرومی احساس پیدا کی گی. دا صوبو ترمنز یا دا صوبو او وفاق ترمنز جیرش خڑی دی تیرے دے کونسل دلارے حل کے دیشی صوبی گی لکیوی چی دا دوی ستنجو تا توجہ نور کول کی گی. سالور پینزے دا سے مسئلے اشتا چی دیر وقت رسی دا حل کے دو دا پر دا کونسل غونڈے تا پراتی دی لکا دا اوبو دا ویش مسئلہ. دا سن صوبائی حکومت ہم دا دے غونڈے را وقتلو وقتنا کرے دا چی دا گیس تیلو برک او نور مسئلو پا بحث پکی وشی نوری ہم دا رستنجو دا صوبو دا غختنا جائز ده.
وہ صوبو کا یہ جائز مطالبہ ہے.
پسند کې د پیپل پارټي حکومت ته او وفاقي حکومت هلته په اباسین د نهرونو جوړولو اعلان کړی دی، خو د سند صوبایي حکومت او پیپل پارټي مخالفت کوي او دا د سند د برخې اوبه قبضه کول بولي. ځنې تجزیه نګران وایي چې د دې نهرونو په سر د اتحادي ګوندونو یعنی پیپل پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ شخړه رامنځته کېدلی شي او د پیپل پارټي لخوا د کونسل اف کامن انټرست غونډې رابللو غوښتنه هم د دې مسلې سره تړاو لري. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نګار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د کونسل اف کامن انٹرسٹ غونډه را بللو غوښتنه صرف پیپل پارټي نه کوي، بلکې د خیبر پختونخوا حکومت او د هغې صوبې سیاسي ګوندونو هم دا غوښتنه کوي چې دا غونډه د زر تر زره راوغوښتل شي.
د گیس یا د نور قدرتی وسیلو د هغې تقسیم چې کېږي هم د مشترکه مفادات کونسل د فیصلو لاندې کېږي، نو په هغې کې د وفاق او د صوبو ترمنځ عمومي طور په اتفاق رای سره کوي. دا د هغوی فرض کې صوبه هغه ډیمانډ زیات یعنی د هغې حق زیات کېږي، خو چې وفاق وو ته وایي چې یاره تاسو مطلب دا دی زموږ سره په دې کې تاسو پښتو کې چې موږ وایو چې ګزاره وکړي، نو په هغې کې هغه صوبه عمومي طور باندې په هغې باندې اګری شي، یعنی دا کار ټول تر اوسه پورې په اتفاق رای چلېدلی دی. نو ما خیال دی چې دوی بیا راوم غواړي داسې دغه په دې کې ماته نه ښکاري، هارډل په دې کې نه ښکاري، ځکه چې په ډېر سوزونو باندې د دې اتفاق رای موجود دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په صوبه کې د شاملېدو نه پس د هغې صوبې آبادي او علاقه زیاته شوې ده، نو باید د وسایلو او فنډونو په ویش کې برخه هم زیاته شي. په دې اړه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر الیامین ګنډاپور د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب ته یو لیک هم لیږلی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
مشال لوی تاسو غواګي د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د زری انکم ټیکس لګولو پریکړه کړې او صوبایي سمبلی ته یې مسوده د جمعې په ورځ وړاندې کړې ده. د دې تر مخه د کر په ځمکو او په پیداوار کلنې ټیکسونه لګوي. د صوبې ذمېداران وایي چې وړاندې نه قدرتي آفتونو، اقلیمي بدلون او غریبۍ اغېزمن کړي دي، نو نوي ټیکسونو سره به د دوی مشکلات دوه چنده نور سیوا شي. نور تفصیل په خبره شبیر احمد جان راکوي.
دا زری انکم ټیکس بل 2025 لمخه با د شپږ لک نه تر 12 لک پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس، د 12 لک نه تر 14 لک پورې په کلنی زری آمدن باندې 10% ټیکس، او د کال 12 لک نه تر 14 لک پورې په کلنی زری آمدن باندې 15% ټیکس لګول کیږي. دا ډول 14 نه تر 20 لک باندې با 25% او شپږ 15 لک آمدن نه سیوا باندې با 25% ټیکس لګول کیږي. او که د یو کس زری آمدن د کال د 15 کروڑ نه سیواوی نو په دبا سپر ټیکس لګولی شي. په مجوزه بالکل باندې شوی چې یو کس مړ شي نو د هغه پسماندگان به پابند وي چې د هغه د ځمکې د آمدن نه ټیکس ورکړي. خیبر پختونخوا کې د زمیندارو د سازمان یو مشر لیاقت یوسفزی په دې باب لوایي،
دې وخت کې د زمیندارو چې کوم فصلونه دي په هغه باندې کم لګښت کیږي، نو موجوده پولیشن دار چې زمیندار ته خپل لګښت یا کاستا پروډکشن هم نه ملاويږي، نو په کار خدا و چې حکومت د دې زری سیکټر د ترقۍ او د ودې لپاره د مراتو ورکول اعلان کړی او دا زمینداری چې کوم دی وخت په نقصان کې روانه ده، د دې د بالکول لپاره اقدامات کړي وي. زراعت په نقصان کې دی.
دا وړاندې شوی بل لمخه کرنیز ځمکه په سلورو زونونو ویشل شوی ده. په لومړي زون کې به له 12.5 څخه تر 15 اکر پورې په هر اکر 1200 روپے، په دویم زون کې په 12.5 اکر ځمکه باندې به 900 روپے د اکر مالیه وي. دا ډول په دریم زون کې به 14 تر 15 اکر ځمکه باندې 1500 روپے مالیه لګول کیږي. دا بل تر مخه په زون سلورم کې به په 12.5 اکر ځمکه باندې ټیکس نه لګول کیږي، ولې 12.5 اکړو نه زیات او د 15 اکړو نه کم ځمکه باندې با 300 روپیا ټیکس لګول کیږي. دا زمیدار د سازمان یو بل مشر رضوان الله خان وای،
د زیرو ټیکس لګول جواز سره ځکه چې په زراعت کې چې څونه ان پټ استعمالي کوي، کې پیسټیسایډ او خاور او کوسیټ دی، حتی نه د ټریکټر د استعمال د تیلو دا په دې ټولو باندې ټیکسونه حکومت ته زیاتې زمیدار طرفه د مارکیټینګ پالیسی نشته حکومت.
ولې په دې لمو چې دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبہ اسمبلی غړی نسیم عباسی چاچ دا بل وړاندې کړی، هغه سره مو د ټلیفون د لارې تماس ونیول، نو وی ویل چې بوزګار نه دی او روز د پس په دریز درکړي. خو دا غي ورسته مو د خیبر پختونخوا د کر کروندې سیکټری اته راما نو پختل، نو دی مشال لیړو ته ویل
زمیدارانو د پاره زمونږ اوس دی وخت لکه فوډ سکیورټی پروجیکټ روان دی، هغه کې مونږه لکه د ټولو زمیدارانو ډیټا راټولو، ته دی رجستریشن کوو، دی کې مو دی ټریننګ
حکومت دا سے گامونو سر با حیوات کی بے روزگاری اور بدمنی سے واشی، نو باید دا صوبائی اسمبلی اولسی استازی دا دے زری انکم ٹیکس مخالفت وکڑی اور منظور یا نکڑی، گنی پرزد بے احتجاج وکڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال وی تاسې غوږی په خیبر پختونخوا کې د سنگارتونونو له کاروبار سره تړلې خزی وای، سو کال مخکې به خلکو کار ته په خسترګا نه قتل، خو اوس یې دا د ګټې لوی ذریعہ ده. د سنگارتونونو یو شمېر چلوونکو مشال اړوی ته ویل چې له دې لارې نور نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د خلدانیاز راپور په پیښور کې د یو سنگارتون د کارکونکي په غږ پیلېږي.
اب یہ کام کرے گی، میک اپ کرے گی، فیشل کرے گی.
داغت پیښور غریب آباد سیمې دیرش کلنې سبا عارف ته. سبا عارف وای کال 2014 کې د اکیډمینا د بیوټیشن کورس مکمل کړو، چې لرسته دی غختل چې دا پالر کلو کړی، ولی د کورنۍ خلکو لخوا ورته ستونزې رامخیتوي. هغه وای دی تبا ویل کېدل چې دی پزې چرت سکول کې استاذي وکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وی نن دا د دې جوګه ده چې نه صرف د خپل کور خرچا د دې پالر په ګټه پوره کوي، بلکې نورو جنکو ته هم دا هنر خایي.
اب میں نے جو ہے اپنا سیلون جو ہے وہ رجسٹر بھی کروا دیا ہے.
بس ما خپل سیلون رجسٹر کو ما بوډو نه هم ولګول او چمبر اف کامرس سره هم ممبر شوم. وزنه یوازې دا سیلون چلوم بلکې نور ادارو سره هم کار کوم او نور جنکو ته دا دکړم خایم.
ٹیچنگ کی کلاسز میں دے رہی ہوں.
کسه هم سبا عارف د ډیرو مشکلات نه پس سمو د مخ کې ځان ته د کار زمينه برابر کړه، ولی بوس د بیوټی پارلرو کار ډیر خور شوی دی او زیاتره خزی دی کاروبار طرف ته راغلی دی. د پیښور نایاب گوهر بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ترلاسه کړې ده. چې لرسته کال 2023 کې یو بیوټی سیلون کولا وکړو. دا وایي پښتنه ټولنه کې ښځو د پاره هر کاروبار نشي خوښولې، نو ځکه دی بیوټی سیلون کولا وکړو چې د دې ټول کار به د ښځو سره وي او کورنۍ ته به هم سه اعتراض نه وي.
نن سبا آسانه ده، بس آرڈرز وغیرہ هم سٹاک والا بس دروازه پورې راشي، ورنه بیا موږ خپل دن نه کو. جنو کې ورکرز چې دی هغه خزی دي، خپل کار موږ په خپل کو. چې کم زما کلاینټ دی هغه خزی دي، نو بس دا ما ته ډېر زیات پرده کې ښکاری کار اور ډېر زیات خ کار دی. بل دا چیز چې ما ځان سره ورکر ساتلی دي، موسٹلی دا زه جنہ کې چې دي دا وړې لکه د خلکو چې څوک افورډ کولی نه شي، جنہ کې ټرین کم او بیا زه غوې جاب باندې هایر کم، دا ما ډېر زیات سیٹسفیکشن راکړي. چې لکه زه اوس ځان سره بل لیډیز ټرین کوم او هغه لم همت ورکوم چې سبال خپل ځان ل ارننګ کولی شي.
د بیوټیشنز ذکرې نه صرف د بیوټی سیلون چلون کې مرمنو لخوا ورکولی شي، بلکې ځنی غیر دولتي ادارو او حکومت هم دا کورس د خپل پروګرامونو برخه جوړ کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا شروع کړی شوی پروګرام هنر د ټولو لپاره کې هم بیوټیشن کورس شامل کړل شوی دی. دغه درې میاشتو کورس کې د 43 نه 40 کال پورې خزي کولی شي زده کړې ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې یا بهر یو بیوټی پارلر کولا وکړي. د پېښور ماډرن انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې هم د یاد پروګرام لاندې د بیوټیشن کورس خودلی شي. د انسټیټیوټ پرنسپل بلال خواجه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دوی سره د یولسم بیچ د پاره داخلي شروع دي. بلال خواجه وايي بیوټیشن د خزو د پاره د روزګار یو ښه ذریعہ ده چې په کور دننه تی ګټي کولی شي.
نن سبا د دې شي د غلک زیات شوی دی، ضرورت زیات شوی دی، مانګ زیات شوی دی، ډیماند شته دی. نو چې کم کم زنانه د دې ټریننګ وکي، کمی جنکه ماشومان د دې ټریننګ وکي، هغه خپل کور کې چې کم دی ډیر په اسانه باندې چې هفته کې ټک ټک کارم کوي، نو زما په خیال ډیر په اسانه باندې دغه 40-50,000 روپے ځان ته پیدا کولی شي. جی نو د روزګار ډیر خزر یدا هم په خپل کور کې با عزت طریقې سره د کور نه بهر د وته اور ضرورت نشته. بس کور کې چې کم دی خپل کاروبار خپل روزګار شروع کړي او ان شاء الله الله پاک منورې به لارې پرانیسي. جی
د بیوټی پارلر او کاروبار سره تړلی خزیوای باید زیات خزی دی کاروبار طرف ته راشي. دې سره به نه صرف دوی خپل ګټه کولی شي، بلکې د نورو مېرمنو د پاره د روزګار سبب هم ګرځېدلی شي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
لکور شو اشنا تپوس می والی نکڑے رنگ می تور شو اشنا پتا باندې میان شمال می نور شو اشنا تپوس می والی نکڑے رنگ می تور شو اشنا تپوس می والی نکڑے رنگ می تور شو اشنا جمشید نوران ظاہر بنگش جڑی گی سامنائی یادی گی ظاہر بنگش جڑی گی سامنائی یادی گی باور وکڑ پل جھن ورت پہ غور شو اشنا تپوس میں والے نکڑے رنگ میں تور شو اشنا